السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. نن سه شنبه ده د 1409 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان شپږمه چې د 2018 میلادي کال د جون د میاشتې له 28 سره برابره ده. نن د بختور اختر دریمه ورځ هم ده چې مبارکي یو ځل بیا د ځان او د خپلو همکارانو لخوا تاسو ته وایم. د نن خپرونې د نورو ورځو په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي. په دې نیم ساعته خپرونه کې به واورئ چې ټاکل شوی د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن په کابل کې له پوځي قمندانانو او یو شمیر افغان چارواکو سره وګوري. په نړیوالو مسایلو کې امریکا ته د هند صدر اعظم نریندرا مودي د سفر په اړه یو راپور لرو. د هر څه وروسته راځي لومړی خبرونه واورئ. په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان لپاره د چین خاص استازی وایي هیواد د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو لپاره ښه چاپېریال برابروي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په پاکستان کې د دیره افراطي ډلې حزب المجاهدین مشر نړیوال تروریست بللی. او روسیه وایي د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال ته ویلي چې د سوریې د حکومت پر ضد د پارونو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د چین خاص استازی وایي چې چین د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو لپاره ښه چاپېریال برابروي. دینګ ژون پرون وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښه اړیکې او په سیمه کې سوله او ثبات د چین په ګټه دي. د پاکستان او چین اړیکو او د یو سړک او کمربند په نوم پروژې ته په اشارې سره وویل که په افغانستان او پاکستان کې سوله او ثبات نه وي چین به چې پر دې پروژه پانګونه کوي زیانمن شي. د افغانستان لپاره د چین خاص استازی وویل هیواد د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې او پخلاینې د بهیر ملاتړ کوي او چمتو دی چې د دې بهیر د پرمختګ او دوام لپاره راغنده رول ولوبوي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې هند ته د حواله لارې د افغانستان د صادراتو پیل به د افغان سوداګرو ستونزې کمې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال محمد یونس مومند په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل د هند او افغانستان ترمنځ د هوایي دهلیز یا کوریډور د فعالېدو له کبله به نور نو د افغان سوداګرو میوې نه خوسا کیږي. له کندهار څخه د شنبې په ورځ 40 ټنه طبي بوټي او وچې میوې هند ته واستول شوې. تر دې یوه اونۍ مخکې له کابله په یوه بله الوتکه کې 60 ټنه طبي بوټي هندستان ته یوړل شول. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو د کشرو لوبغاړو ټیم نن د هند په چینای کې تمرینونه پیل کړي. افغان لوبغاړي دا تمرینونه د دې لپاره کوي چې د 19 کلنو د نړیوال جام د غوراوي سیالیو ته چمتو شي. په پام کې دا تر 19 کلنو د کشرو لوبغاړو د لوبډلو د نړیوال جام لپاره د غوراوي سیالۍ راتلونکې میاشت په سنگاپور کې پیل شي. د چینای دا لوبغالی د سنگاپور له شرایطو سره برابر دی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په پاکستان کې د دیره افراطي ډلې حزب المجاهدین مشر سید صلاح الدین نړیوال تروریست بللی. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي کوربه دی. ټرمپ له مودي سره د کتنې پر مهال وویل هند موافقه کړې چې د افراطي اسلام پالو پر ضد په مبارزه کې به د امریکا متحد وي. واشنگټن ته د مودي له رسېدو 2 ساعته مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر سید صلاح الدین چې په محمد یوسف شاه مشهور دی بندیزونه ولګول. د سید صلاح الدین تر مشرۍ لاندې حزب المجاهدین ډله په هندي کشمیر کې د هند پر ضد جنګیږي. حزب المجاهدین په کشمیر کې د جنګیدونکو ډلو په منځ کې تر ټولو لویه ډله ده چې له هند څخه د کشمیر د بلتون او له پاکستان سره د کشمیر د یو ځای کېدو غوښتنه لري. د امریکا ولسمشر همداراز د نږدې 2.4 میلیارد ډالرو په ارزښت د بی پیلوټه بې وسلو الوتکو او د نورو پوځي الوتکو د پیرودلو له کبله له مودي څخه مننه وکړه. لازدی رادیو خبرونه اوري. روسیا وایي د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال ته ویلي دي چې د سوریې د حکومت پر ضد د پارونو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل سرګی لاوروف د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټلرسن سره په ټلیفوني خبرو کې په سوریا کې د اوربند د لا ټینګېدو پر اړتیا سلا وکړه، څو په نتیجه کې له تروریزم سره مبارزه پیاوړې شي او د کیمیاوي حملو د هڅې مخه هم ونیول شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم سرګی لاوروف له امریکا غوښتي دي چې د بشار اسد د رژیم خلاف د لمسونکو اقداماتو مخه ونیسي او د تروریستانو پر ضد حملې زیاتې کړي. او د برتانیا صدر اعظم تریزا می د شمالي ایرلند د ملي یووالي له ګوند ډي یو پي سره موافقې ته رسېدلې ده چې له مخې به یې دا ګوند د اقلیت حکومت ملاتړ کوي. د ډي یو پي ګوند مشرې ارلن فاستر پرون په لندن کې د وینا پر مهال له محافظه ګار ګوند سره پر نوي حکومت معامله ګټوره وبلله.
We have reached an agreement with the Conservative Party.
نن موږ له محافظه کار ګوند سره موافقه ته ورسېدو چې په پارلمان کې به د حکومت ملاتړ کوو. دا کار د دې لپاره کوو چې په دې حساسو شرایطو کې د برتانیا د ملي ګټو لپاره یو باثباته حکومت جوړ شي. د میرمن مې د محافظه کار ګوند حکومت به د دې موافقې له مخې د شمالي ایرلند د اقتصادي ودې پر عامه تاسیساتو د پانګونې او د روغتیايي خدماتو او ښوونې او روزنې لپاره پیسې برابروي. میرمن می د خپل حکومت د پاتې کېدو لپاره د شمالي ایرلند د ملي یووالي د ګوند ملاتړ ته اړتیا لري. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي راډیو ډاټ اورګ او ازادي راډیو ډاټ کام د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د خبرونې په دوام کې به واوري چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په کابل کې دی او ټاکل شوی چې نن به له افغان چارواکو او د امریکا له پوځي قمندانانو سره وویني. کابلیان له یوې خونړۍ روژې وروسته نسبتا سوله ییز اختر لمانځي، خو وایي چې اختر نور نو هغه پخوانی خوند نه لري. په نورو موضوعاتو کې، آیا د هوا له لارې هندوستان ته د کندهار د میوې انتقال د پاکستان د لارې بدیل کیدای شي؟
دا هوایی کوریډور د افغانستان لپاره یو ضرورت دی. موږ هغه میوې چې د لارې د بندېدو له کبله خرابېدلی سوې، موږ یو بل انټرنټیو ته دي چې دغه بدیله لار پیدا سوه.
په نړیوالو مسایلو کې وابوري چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په کتنه کې د هغه ستاینه وکړه او یو بریالی مشر یې وبله. ستاسو اس ام اسونه لولو او نور مطالب هم لرو. ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. ټاکل شوی چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن په کابل کې د امریکا د پوځ له قمندانانو او یو شمیر افغان چارواکو سره وویني. جنرال جوزف دانفورد پرون په یو نه اعلان شوی سفر افغانستان ته ورسید. راپورونه وایي چې دانفورد به د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ د نهایي کولو لپاره په افغانستان کې څو ورځې په سلام مشورو تیرې کړي. په دې اړه عصمت څاروان نور تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان لپاره پر نوې ستراتیژۍ کار کوي، د دغه هیواد لوی درستیز جوزف دانفورد پرون دوشنبه افغانستان ته راغی. اسوشیټډ پریس خبری آژانس افغانستان ته د جنرال دانفورد سفر د افغانستان لپاره د امریکا له نوې جوړیدونکې ستراتیژۍ سره اړوند بللی او ویلي دي چې په دې سفر کې به د افغانستان د ستراتیژۍ پر وروستیو عناصرو کار وشي. په دې ستراتیژۍ کې افغانستان ته د نږدې 4000 نورو پوځیانو استول هم شامل دي. د دانفورد په دې سفر کې د افغان مشرانو ترڅنګ په دغه هیواد کې د امریکا او ائتلاف د ځواکونو له قمندانانو سره کتنې او خبرې هم شامل دي. د جرمني خبری آژانس ډي پي اي وایي چې د امریکا لوی درستیز به ممکن په افغانستان کې څو ورځې تیرې کړي. د دغه آژانس پر اساس جنرال دانفورد به په کابل کې د نړیوالو ځواکونو په اړه کې خپلمنځي غونډې هم ولري. د امریکا د مرکزی قمندانۍ د عامه چارو او رسنیو متخصص دامن هارفات د جنرال دانفورد د سفر په اړه آزادي راډیو ته وویل د سفر هدف داده چې د ائتلاف او افغانستان له مشرانو سره وویني. دوی به د قاطع ملاتړ ماموریت په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا سمندري ځواکونه د هلمند په نارام ولایت کې پخوانی اړیکې بیا تازه کوي او ورسره په یو وخت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د کمزورتیاو د پیژندلو هڅه کوي. د ترامپ حکومت هیله لري چې د نوې ستراتیژۍ او د نورو ځواکونو د لیږلو په وسیله به دا نیمګړتیاوی پای ته ورسولی شي. په هلمند کې د امریکایي پوځیانو قمندانان وایي افغان ځواکونو په جګړه کې خپله وړتیا شکرې، خو لا هم په ځینو جګړو کې مرستې ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روژې په میاشت کې خونړیو حملو سکال د اختر د منځنې لپاره د کابل ښاریانو شوق او ذوق کمرنګه کړی. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې نهیلۍ او د ترهګریزو بریدونو څخه ویره اجازه نه ورکوي چې د اختر له ورځو په هغه بڼه چې لازمه ده هرکلی وکړي. خو یو شمیر روانشناسان وایي خلک باید غم ته په غم دوام ورنکړي او په ورو ورو خوښیو په زړونو کې لویې هیلې ژوندۍ وساتي.
د کابل ښار اوسیدونکي سږکال د روژې د خونړۍ میاشتې له تیرېدو وروسته د اختر خوښۍ لمانځي. د هغه اختر خوښۍ چې وار له مخه یو شمیر کورنۍ د خپلو عزیزانو د له لاسه ورکولو د غم په ټغر ناستې دي. یو شمیر کابل ښاریان وایي په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو وروسته دوی له دې ویرې چې بیا هم داسې حملې کیږي نشي کولای چې په آرامه ذهن د اختر هرکلی وکړي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي کریم او نقیب الله وروستۍ پیښې نه یوازې د اختر پر نمانځلو بلکې په ټولو برخو کې ستونزې جوړې کړي. دا چې امنیت نشته، څوک د دې جرات نه کوي چې ښار ته لاړ شي او توکي وپیري. دا دې ته ورته ده چې ټولو په کورونو کې ځانونه بندیان کړي وي. ښار ته چې لاړ شي هره لحظه د دې ویره شته چې پیښه رامنځته شي. خلک په ویره کې دي، نه اختر پاتې دی او نه یې خوشحالي.
حوادث اخیری که در افغانستان رخ داد متاسفانه خیلی زیاد است. مردم
په افغانستان کې چې روسي پیښې وشوې له بده مرغه ټول افغانان او په خاصه توګه کابل ښاریانو ته زیان ورساوه. دغه وضعیت طبیعتا د خلکو پر ژوند ډیر اغیز کړی او په کابل کې اختر په داسې حال کې منځل کیږي چې خلک ډیر کم یو بل ته ورځي. سکال د روژې په میاشت کې په کابل ښار کې تر بل هر وخت زیات بریدونه ترسره شول چې لوی هغه یې د جوزا د میاشتې په لسمه نیټه و چې د چارواکو په خبره دغه حمله په افغانستان کې په خپل ډول کې لومړنۍ وه. د ولسمشر محمد اشرف غنی په خبره په دغه پیښه کې 150 تنه ووژل شول او له 400 څخه زیات کسان ټپیان شول. همداراز له هغې وروسته په کابل کې د مظاهرو پر مهال د ځینو کسانو وژنه، د اعتراض کوونکو له لورې د تحسن د خیمو درول، د لارو بندېدل او د سالمې زدیار په جنازه کې هری حمله نورې مهمې پیښې وي. له دې ټولو ستونزو سره سره یو شمېر روانشناسان وایي خلک باید غم ته په غم ادامه ورنکړي او په وړو خوښیو سره په زړونو کې لوی هیلې ژوندۍ وساتي. روانشناس او ډاکټر شرف الدین اعظمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ژوند له ستونزو سره مل دی، خو باید د ستونزو پر وړاندې مبارزه وشي. دوستانو قطعا غم ته په غم دوام مو ورکوي. موږ مجبور یو ژوند وکړو او د خپلو اولادونو لپاره تکیه شو. ژوند یو ترتیب شوی او ښکلی شی نه دی، بلکې ستونزې او ګواښونه لري، خو موږ باید پر وړاندې مبارزه وکړو.
و ما باید مبارزه کنیم.
خو څنګه کیدای شي پر منفی فکرونو بریالي شو او کیدای شي چې د مشورو لپاره رواني دفترونو ته له ورتک پرته له ځان سره مرسته وکړو او یا له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه کیدای شي مثبت فکر رامنځته کړو؟ د دې پوښتنو ځوابونه له ښاغلي عظیمي څخه اورو.
بدون شک هم قسمه کوم منفی تلقین میکنیم، کله انکار استو، انفجار استو، درما استو، غرام استو، اویلی سرمو.
له شک پرته په هغه شکل چې مونږ منفی تلقین کوو همغه سکیږي، لکه مونږ کله چې پر لار روان یو او وایو چې دغه ټانکر به چاودنه وکړي نو چاودنه کوي، د کور چت به راو غورځیږي نو راو به غورځیږي او په خیخو به یې ټپیان شو. په همدې توګه مونږ کولی شو په خپل وجود کې مثبت فکرونه رامنځته کړو، له ژونده خوند واخلو، پارکونو ته لاړ شو او له خپلو ماشومانو سره لوبې وکړو او له خپلو ماشومانو او مېرمنې سره میلې ته لاړ شو او آرامه ژوند وکړو. انسانان واقعا قوي دي. په وروستیو کلونو کې د افغانستان د مرکز په ګډون په ولایتونو کې ترهګریز بریدونه زیات شوي دي، خو د جګړې له لسیزو وړاندې کیسه داسې نه وه. خلکو په شور او ذوق د اختر خوښي نمانځله. احمد شاهین د هغو کسانو له ډلې یو دی. نوموړی وایي د اختر د راتګ لپاره به یې شیبې شمارلې او د اختر د نمانځلو په برخه کې هیڅ ستونزه نه وه.
د حدیث پردیس په راپور کې مو وروستی پیغام دا واورېده چې غم ته په غم دوام مه ورکوئ. نو تاسو ته د اختر په وروستۍ ورځ او په راتلونکو ورځو کې د زیاتو ښېګڼو هیله لرم. د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ قدرمنو اورېدونکو. نور موضوعات او راپورونه هم لرو، خو دا شیبه فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې یوه مقاله لیکلی چې عنوان یې دی د اوباما تر بدې معاملې وروسته ټاکل سوې امریکایي بلک هاک الوتکې د افغانستان په هوایي ځواک کې د روسي هلیکپټرو ځای ونیسي. د لیکوال په خبره د باراک اوباما په ادارې کې پنتاګون په مختلفو ډولونو ویلي وي چې پر روسیې د موجودو جزایي تحریمونو سره سره د روسیې هلیکوپترو د اخیستو په برخه کې د اوباما د ادارې پریکړه یوه بده معامله وه. د ورځپاڼې په لیکنه د ټرمپ په اداره کې د پنتاګون په لومړني راپور کې چې د کانګرس په غوښتنه جوړ شوی و راغلي چې روسیې مې ولس ډول الوتکې ځینې ستونزې لري او د افغانستان په اوږدمهاله جګړو کې ناکامې دي، نو ځکه به امریکایي یو ایچ شپېتر ډوله بلک هاک الوتکې د هغو ځای ونیسي. واشنگتن پوست یاتوی د اوباما اداره د خپل کار په ورستی اونۍ کې د روسیې الوتکو په ناکامۍ پوسوه او د توافق لغوه کړ. د پنتاګون هغه راپور چې تیر اونۍ د افغانستان د امنیت او ثبات د ټینګښت په اړه کانګرس ته وړاندې سو د تاییدوي چې روسیې الوتکې د افغانستان د هوایي ځواک په لوجستیکي فعالیتونو کې ناکامې وې. د واشنگتن پوست په لیکنه دا چې پر روسیې د امریکا د بندیزونو سره سره د اوباما ادارې پریکړه وکړه چې د 500 میلیون ډالرو په ارزښت روسیې مې ولس ډوله الوتکې د افغانستان لپاره وپیری، دلیل دا و چې د امریکا په باور افغانان له روسیې الوتکو سره عادت لري او د کار اخیستو او ترمیم په چارو یې پوهیږي. د بریتانیا چپ ګارډین ورځپاڼې بیا په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې او په هغه کې یې د یوې خور کیسه راخیستې چې ورور یې د مې پر 1:30 په کابل کې په ټانکر بم کې ووژل سو. مقاله لیکي حسین پناهی د خپلې کورنۍ یوازینی کس و چې ډوډۍ یې راوړله. د لیکوال په خبره د حسین ماش په دې معنی و چې دوی خوندې د ولور په مقابل کې جبري ودونو ته اړ نسی او کشر خورې راضیه وکولای سي خپل درسونو ته دوام ورکړي. ګارډین لیکي حسین پناهی 28 کلن سوی و او د خپل کوژدې لپاره یې لږ پیسې راټولې کړې او ټاکل سوی و چې تر روژې وروسته یې کوزده وسي. حسین په کابل کې د کاناډا په سفارت کې د برېښنا د انجینر په توګه کار کاوه. لیکوال د حسین د خور راضیه له قبله لیکي چې د حسین په وژل کېدو سره د دوی ژوند د تل لپاره بدل سو. راضیه ګارډین ته ویلي د ورور تر مرګ د مخه یې ارمانونه درلودل او غوښتل یې سیاستواله سي، خو د حسین مړینې د ارمانونه ورڅخه واخیستل ځکه دا وایي چې اوس هیڅ ملاتړی نه لري.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د شنبه په ورځ هندوستان ته د حواله لارې له کندهاره د تازه او وچو میوو صادرات پیل شول. آیا د افغانستان هند د هوایی دهلیز له لارې هندوستان ته د کندهار د میوو انتقال د پاکستان د لارې بدیل کیدی شي؟ دا پوښتنه صادق رښتینی د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو له مرستیال محمد یونس مومن سره په دې اړه د مرکې په پیل کې کړې ده.
موږ باید داسې کار ونکړو چې یو مملکت لاسته راوړو، یوه لار لاسته راوړو، بله لار بنده کړو. د افغانستان د سوداګرۍ خونه د افغانستان حکومت په دې کې ژمن دی چې موږ و ټولو هغو ممکنه لارو ته چې د افغانستان په اقتصادي پرمختیا لورې لاسته راوړی ولرو، او نه غواړو چې د هیڅ هیواد سره د هیڅ مملکت سره موږ خدای نخواسته زموږ څه اقتصادي اړیکې خراب شي. دا هوایي کوریډور د افغانستان لپاره یو ضرورت دی. زموږ هغه میوې چې په بعضې حالاتو کې به د بعضې مشکلاتو له مخې د لارې د بندېدو له کبله خرابېدلی سوی، موږ یو بل انټرنیټ تا دی چې دغه انټرنیټ چې پورته پیدا سوی دغه بدیله لار پیدا سوه چې زموږ میوې به د خرابېدو د حالت څخه راوځي، او موږ به وکولای سو په هر وخت کې که چیرې لارې بندې سي موږ کولای سو چې خپل صادرات د هوا څخه انتقالات وکړو.
یو مهم مسله د میوه د پیکینګ د ویل کېږي چې په نړیوال بازار کې ډېر وخت د افغانستان میوه له دې خاطره بازار نه لري.
ستاسو خبره بالکل درسته. په افغانستان کې تقریبا موږ چې د کابل د لارې صادرات وکړو په هغه کې پیکینګ ډېر منظم و. د کندهار د لارې څخه هم لومړی ځل و پیکینګ ته زموږ سوداګر ډېر ژمن دي، او موږ هم دا ورته ویل دي چې باید تاسو خپل پیکینګ ته او خپلې بستهبندۍ ته او د ښه کیفیت لرونکي میوه باید موږ خارج ته واستو. زموږ خارج زموږ میوه بازار پیدا کړي. که چیرې ښه کیفیت لرونکي میوه موږ وانستو زموږ پر نورو صادرات باندې چې موږ یې کوکرو غو باندې ډېر ناوړه اغېزه کوي. هغه څه چې قرارداد کړو د یو ملک سره، انار مثلا په کوم اندازه انار موږ خلکو ته ورکړو باید په هغه اندازه یې واستو. د انګورو کیفیت هم حاصل کړي چې په انګورو کې تاسو ته بهتر والو چې په کندهار کې یو د ښه کیفیت لرونکي پاپریکا شته چې هغه یاستي چې هغه کنده پروت کې چې یو ډېر مهمه او اساسي پاپریکا دلته په افغانستان کې په لومړي ځل یې کړو چې په افغانستان کې ده، خصوصا په کندهار کې خو بيخي ده. نو موږ کوشش کوو چې دغه لپاره د پیکینګ لپاره هم یو جلا د کندهار سوداګری درخونې لاندې یو ډېر ښه کمیټه جوړ کړو پر نظر لاندې چې هغه پیکینګ هم باید ټول چیک سي او معلوم د مال کیفیت او هغه څه چې په میدان کې موږ لرو په میدان کې موږ کوم اسانتیاو ته باید لاسرسي ولرو چې اوس ته دې پلا خو وسوله ولې به هم یو څه هغه مشکلات موجود و. ولې به هم مننه کوم د کندهار د نبی محترم والی صاحب څخه د ټولو مسؤلینو څخه چې په دې ارته کې زموږ سره خپل خاص همکاري وکړي او ټولو حمایت ته دې پروسې څخه تر کړی. او بیا مې ارزو دغه د چښتن د افغانستان خلک خصوصا د لوی کندهار خلک چې دا د میوو دپاره یو مهم اهمیتي لار ده، باید ټول کومک وکړي، ځکه پکې پیکینګ کوي، څه په کیفیت کوي، څه په ټول ارسو کې باید موږ لاسته راورکړو، څه وکولی شو د کندهار اقتصاد په پښو باندې ودرو او څنګه وکولی شو چې خپل صادرات نور دنیا ته معرفي کړو. دا د افغانستان لپاره یو طلایي چانس دی. ارزو مې دغه ده چې د افغانستان تجارت، خصوصا د کندهار تجارت، د دې طلایي چانس څخه یو مثبته ګټه واخلي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال محمد یونس مومند و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هند ته له کندهار د افغانستان د وچې او تازه میوې د صادراتو په اړه خبرې کولې.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مازدیګر تر او ورځې دیونه خبريږي. د امریکا ولسمشر د هند له صدر اعظم سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل. ډونالډ ټرمپ د هند صدر اعظم نریندرا مودي یو بریالی مشر وباله او هغه یې د اقتصادي هلو ځلو په خاطر وستایه. امریکا او هند د مهاجرت او اقلیمي بدلونونو د موافقو په برخو کې یو څه اختلاف لري، خو د دواړو هیوادونو مشرانو پرون په خپلو خبرو کې د اختلافاتو یادونه ونه کړه. په دې اړه د اسمت څاروان په راپور کې تفصیل واورئ.
د امریکا او هند مشرانو د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې. ډونالډ ټرمپ چې هند یو دوست او خپل حقیقي شریک ګڼي، پرون په سپینه ماڼۍ کې د نریندر مودي کوربه و. ټرمپ له مودي سره په کتنه کې هغه ته مبارکي ورکړه چې هند یې د اقتصادي سوکالۍ او پرمختګ لور ته روان کړی دی. دا یو ستر ویاړ دی چې د هند صدر اعظم ښاغلی مودي راسره دی. هغه څوک چې یو خورا ښه صدر اعظم دی، له تاسو سره مې پخوا هم خبرې کړې او ستاسو په اړه مې مطالعه هم کړې ده. تاسو ډېر ستر کارونه کړي په تېره بیا د اقتصاد په برخه کې. هند په دې برخه او نورو میدانونو کې سم لور ته په مخ روان دی. د هند صدر اعظم هم وویل چې په ډېرو مواردو کې باید امریکا له ولسمشر سره خبرې وکړي. نریندر مودي وویل چې د امریکا د ولسمشر له کوربتوبه خوښ دی. له کتنو وروسته د خبرو لپاره به ډېر موضوعات ولرو، خو له دې سره سره له ولسمشره او لومړۍ مېرمنې په کوم ډول چې زما او زما د ملګري پلاوی هرکلی وکړ او زموږ عزت یې وکړ، په حقیقت کې زموږ د 1.2 میلیونه اوسیدونکو عزت یې کړی. موږ یې منندوی یو. سره لري چې هند او امریکا د مهاجرت او اقلیمي بدلون په شان پر ځینو مسایلو اختلاف لري، ګمان کیږي چې د هند صدر اعظم به ولسمشر ټرمپ ته ډاډ ورکړي چې امریکا باید د هند پر چټکې اقتصادي ودې اندېښمنه ونه اوسي. تر دې وړاندې د متحدو ایالتونو د کانګرس مخکښو غړیو د هند په ستر بازار کې د پانګونې د خنډونو د لرې کېدو او له دغه هیواد سره د سوداګرۍ اړیکو د اسانه کېدو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. د امریکا په کانګرس کې یو شمېر دیموکراتو او جمهوري غوښتونکو غړیو د شنبې په ورځ ولسمشر ټرمپ ته په یوه لیک کې غوښتنه وکړه چې د هند پر صدر اعظم د خپل بازار د آزادولو په خاطر فشار راوړي. دوی دغه راز ویلي چې تر اوسه پورې په هند کې د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې د خنډونو د کمیدو لپاره د امریکا هڅې بریالۍ نه دي. ولسمشر ټرمپ ته د کانګرس د غړیو په لیک کې همداراز ویل شوي، د هند اقتصاد اکثره برخې خورا مقید دي او هند د امریکایي شرکتونو او سوداګرو لپاره لا هم ستونزمن ځای دی. دوی یادونه کړې چې د سوداګرۍ د اسانتیا له نظره د نړیوال بانک په راپور کې هند د نړۍ په 190 هیوادونو کې 130 ځای لري.
ازادي خبری مجله اوري.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې را سره اوسې نور مطالب هم لرو. خداشه بعد مهمو خبرونو لنډیز واوري. تاکل شوی د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد چې پرون په ناڅاپي سفر افغانستان ته ورسید، د امریکایي ځواکونو له قمندانانو او یو شمیر افغان چارواکو سره وویني. د افغانستان لپاره د چین خاص استازی وایي هیواد د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو لپاره ښه چاپیریال برابروي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې هند ته د حواله لارې د افغانستان د صادراتو پیل به د افغان سوداګرو ستونزې کمې کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو د کشرو لوبغاړو ټیم د 19 کلنو د لوبډلو د نړیوال جام د غوراوي سیالیو ته د تیارۍ په لړ کې نن د هند په چینای کې تمرینونه پیل کړي. متحدو ایالاتو په هندي کشمیر کې د فعال پاکستاني افراطي ډلې حزب المجاهدین پر مشر سید صلاح الدین بندیزونه ولګول. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره په کتنه کې هغه ته مبارکي وویل چې خپل هیواد اقتصادي سوکالۍ او پرمختګ لور ته بیایي. ټرمپ وویل چې هند له اقتصادي نظره ښه پر مخ روان دی. روسیا وایي د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال ته ویلي چې د سوریې د حکومت پر ضد د پاراونو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي، او د برتانیا صدر اعظم تریزا مې د شمالي آیرلند د ملي یووالي له ګوند ډي یو پي سره موافقې ته رسېدلې ده چې له مخې به یې دا ګوند د دې د اقلیت د حکومت ملاتړ کوي. اوس هم د ژوند رنګونه
ستاسو نوم څه دی او څه کار کوئ؟
ما نوم حاجی سید میر د قایلون کار
لیمڅه. تاسو لری دلته په دکان کې کنه؟
لرو لیمڅه. لرو
څه ډول لیمڅه لری؟
د لیمڅه زموږ خپل د وطن لیمڅه دی، خو خلک یې عمره دلته بازار نه لري، خصوصا اطراف کې خلک کورو کې کار ځنې اخلي، خو زمونږ متاسفانه دولت مرتبه متوجه نه لري.
نو پخوا څنګه پخوا لیمڅی اخیستل کېدل؟
پخوا لیمڅی اخیستل کېدل، اوس زموږ د اطرافو یعنی کیلو کې وو، کیلو باندې کې اوس خلک اخلي. خوشی دی پخې درد نه درد داسې شیان ته ډېر فائده لري.
دلته چې دا سر اوس کوم لیمڅی دی د دوی داسې کټګوري ده که څنګه؟ مثلا خ ادنا اعلی ده په شکل
نشته، ادنا خم خې دوه درې رقم ده چې خې جوړ کې خ فرمایش ورکې، خې جوړي ادنا هم جوړ یو رقم بازاري دی، د بازار کې ارزان خلک متوسطه چې ارزان خرچيږي دا ارزان خرچيږي، او چې وای خې جوړ کې بیا ډېر خې دی.
دا قیمتونه څنګه دي؟
قیمتونه دلته خو زیاتره قیمتونه زیات قیمت نه دي، قیمت خو د دولت تر توجه نشته کنه چې خارج نه میسي دا ډیر خوشی دي. دا خصوصا په کې درد او ملا درد دا ډیر ډیر ګټ ډیر فائدل لري. نو قیمتونه تقریبا دلته خو راځي 2 متره فزر او غانه او 800 او غانه او 1200 او غانه، یعنی یو په دوه کې دا شی راځي دلته. او وطن کې چې دی یو لیمڅه یعنی شپږ متره مربع 3000-4000 داسې قیمتونه لري.
نو دا یوازې په همدغه مترونو باندې خرڅیږي که پخوا په وزن باندې خرڅېدل؟
پخوا اوسم چې ښه جوړه په وزن خرڅیږي چنه کنه، داسې شته چې 2000 هم شته، 5000 هم شته، یعنی دوه په دریو کې یعنی شپږ متره مربع. نو دا دلته چې راځي دا کابل ته چې خصوصا راځي دا بیا ادنا راځي یا اوسط ما بین خجن سین راځي چې خې ویل ته فرمایش ورکړي چې خې جوړ کړي ته خې جوړي.
زموږ غاغله آزادۍ رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار ولایت نه په خپل سمس کې لیکلي دی افغانستان باید له هند سره تجارتي اړیکې نور هم پیاوړي کړي، دا به یو ښه اقدام وي. محمد اخلاص لیکي حکومت باید د بزګرانو سره د تازه میوې په انتقال کې مرسته وکړي لکه انګور، هندوانه او خټکی. شمسیا شهید زید میدان وردګو نه لیکي له هندستان نه ډیره مننه کوم چې له افغانستان سره په اقتصادي وده کې مرسته کوي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي په لشکرګاه کې پارکونه په ډیر بد حالت کې دي، نیالګي په وچېدو دي او چمنونه خو وچ شوي دي، که شاروالي دې سیمو ته اوبه ونه رسوي نیالګي به وچ شي. عبیدالله سروري د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکي 15 ورځې کېږي چې وسلوالو طالبانو په علیشنګ ولسوالۍ کې ټول کلینیکونه بند کړي دي، اوس دلته ډیر ماشومان په نسناستي او اسهال ناروغیو اخته شوي دي. عبدالهادي ملتیار له هلمند نه لیکي له حکومت څخه غواړو چې د ناوې او مرکز لشکرګاه ترمنځ عمومي لار خلاصه کړي. خلک له تیر یو کال راهیسې پر فرعي لارو تګ راتګ کوي او له دې کبله ډېرې ستونزې لري. هلال افغان د خوست له ببرک تاڼې سیمې څخه لیکي د اختر په شپو ورځو کې امنیتي ځواکونو خپله وړتیا وښوده، خو باید هر وخت همداسې ځیرک پیاوړي او چمتو وسی او د کوچنی اختر مبارکي ټولو هیوادوالو خصوصا غختلو سرتیرو ته وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، تاسو د پیغامونو سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده، خو چیرته ځای ما